Radio. Radio Azadi.
ازادي رادیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهم نیمای کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونه ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جک پوری پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره واره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. په ژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحده ایالاتونو، ترکیه او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریه موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریه د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوی دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیر یولیا سویریدنکو چې له متحده ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچانو څخه وه د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکی د پخوانی صدر اعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نړۍ
کوم پر پخوانی اقلونو نه دینوسی او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرتو چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشاکېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړې چې نمونه یې په دې لیست کې خو یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شي. په دې اړه به رپورټ ولرو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم درسره شریکوو چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتي پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې آرام ژوند وکړي. هم خب مو خپل دوستانو سره په چټ کې موجی استولې دي او یا به د خپل چا په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکل کونه لکه مرسته شو.
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل او شپته دني ایموجی ګان جوړ کړل.
پرون د جولای ولسمه د ایموجی نړیواله ورځ په یو ریپورت کې بواوري چې افغانان د دې څنګه کار کوي. په دې خبرونه کې پر دې سربېره نور ریپورتونه او مطالب هم لرو. لمک سره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو بل ریپورت. برتانوی ورسپانی ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز ریپورت کې دا کړی چې د 2022 کال په فبرवरी کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو ل رسوایی ورسته د طالبانو لخوا ل 200 ډیر پوخانی افغان سرتيري او د پولیسو افسران پیژندل شوی او وشل شوی. د ورسپانی په خپل دې تازه ریپورت کې ویلي دار خوانه نه چې دا وشل شوی کسان په افشا شوی لیست کې وکنه ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورسپانې دغه ریپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني. برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دیلی ټلګراف د جولای په 14 خپل دې خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل شوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو دغې ورځپاڼې ته ویلي چې دې ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته رسای موندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت آزادي رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی تلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي، او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبره سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی، چې کورنۍ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو، یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی، ازادي رادیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې، د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د دیلی تلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي افته ژمنتی
هیڅ وکم پر پخوانی کلونو نه دی نوستی او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملل د شکایتو وروسته د وېد سره تعقیب راپور مې خبريږي دا ناسم او غلط دی. استخباراتي څارتیا نه لري چې دا وس کسان سوال له مخه وي تاسو دا و ساري د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په پوهنتون وزارت داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات سره موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي رادیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ویداوي او د دیلی تلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي افي فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. دیلی تلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړای چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانی برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخوانی محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغې چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوې، د سیمې خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمو کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمې خلک د کرخې دی غاړه دي که اغاړه دي زیانمنې کی. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تېرو دریو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم کورسی ازادي رادیو ته وویل،
بدر او سوال کې لکه جنگ روانو تر روانو تر دور بجو پورې څه نه درې مورزه او څه کرا شو دې کوم داسې زموږ لري او څه کوم دا تاسو پیری شي دې مخکم دا تاسو بډا زور ته وګه ان طرف په اوس پر کوم ځان او غن نه شو مون تر تاسو
ته دې ول سوال یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل نو می راپور کې خورسي د غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
جګړه اوس پیل نه ولاړه ده او اندېښنه ده چې دا جګړه وګدا شي نو خلک به سیمه ځکه نه دې خلک کوم سره کی پردی او خپل کورونه پریدي خلک کډه کې مجبورې نو چې جګړه شي ته ما ته پنځه کوم ځکه جنگي غوډن خلک کډول کوي نو موږ د دوړو خو متون نه دا خواسته چې جنگ ودري او بس پرې شي خلک په آرام او سپزا کې خپل ژوند وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د دین خط په اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ ویان سید طيب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دین خطو د جزئیات په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوې چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته. اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابره زیاتې پیسې په پام کې نیولې. که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي، خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلوونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. تفصیلي له عصمت څاروان نه اورو.
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکو اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرح وړاندې کړی دی چې دا تر اوسه لوی بودیجه بلل کیږي، شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرح کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14مه شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر دوهمې نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبري اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي، یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14مه وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرون کې چې اکثره یې شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن، د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسیون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو، زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنې دې خپله خزانه پراخه کړي شاید مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسیون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک په آنلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی او اسری باندې دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول له ایموجی ګانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سمه بڼه یې هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای 18 لیکل شوی، هغه نیټه چې پرون وه. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رپورټ ته.
ایموجی سره له دې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکارو راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شیکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووش پیته دانی ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګا شول، ښکلي شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دا خپل سافټویرونه خپل ټول آیفونونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې جاپانی عالم شیګا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی منظم کړی. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په 13 شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانی تصویری ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت، بیان
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي. ل ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کېږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یوه کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی او نو دا بل دی په ځای چې اوس د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه هم د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت پورې دوی خفه ول.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی، د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 18 لیکل شوی، هغه نیټه چې نن ورځې سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د چې د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو د لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، د خبري مجله هم دومره و. تاسو د ازادي رادیو مطالب، ریپورتونه او خبرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو، فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شي. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي راډیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي راډیو نوي خبرونه، ریپورټونه او معلومات تازه کیږي. التم کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه او معلومات وګوري. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان تر سره
تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونی کې هلې احترامات می قبول کې هله منم چې جوړ او روغ وي. اصل مې غه هلمن لین له هلمن کې جکی ول سوالي څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې جکی ول سوالي کاریس کلی ته په دوا کال کېږي چې مرسي نجراغلي دوا کال لا زیات هم کېږي. شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای دغونه په لاندې نه لکه د شکاریس شي وبې پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته ده. زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین دی زموږ بځي بلې خواته لګیږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوې په دا وبوبني او ورپسې مې وښتنه ده چې مرستې ناراضي زموږ د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دونه لاندې شي د لس خرواره خوراکه کې جره او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه د تم مصرف نه جوړوي خلک ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې په سرحد لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي. نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده موږ میسي ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم دادی رادیو کارکونکو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی او دروازه پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو منځ سوی او بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ راو د ګور شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډیر خلک مشکلات لري، ډیر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه دی را جوړ شي. ساسه خو ډیره مننه. حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سر کر دا کم کر Yeah.